دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي.
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارنې وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې که حکومت ختمیږي همدا تفرقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړي دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشر اغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لسکلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړنوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسی، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
خانواده
از هغه کورنۍ نشي کولای هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولای. په هر صورت ویلای شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله لمنځه تللی. زه واقعا د وې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادعا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور مېړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کمومره نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنۍ لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کمومره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمومره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت ساپای پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بې وزلۍ له کبله یې خپل لس کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي دي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپل کم عمره لور یې په 10,000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگټن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی وه د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي او دا ځکه چې خلک د بې وزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره ده 00420223001111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ژغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023001111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ژغ پورستی په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې تاسو پر مسایلو راڅرخی او مشت ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی قمر نیازی، اغلی دیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیر مننه چې وخت مو استی په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کو تاسو روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه 40 کلو تیر او جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوقونه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کم دغه خبره وه. هغه په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه استونز مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر ورځ نورم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حق حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دی، ټول خلک د هلم لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه نه پوهېږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړم او خپل نانه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه مونږ ښځې افغانستان کې متاثر دي. اوس مونږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه لنه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو دا څه وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی. خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې عاشب باطنه زه خلاصه شم. اوس مونږ له حل لارې چې ده، حل لارې ده چې حل لارې مونږ دلر چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بیوزلی کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوی چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېره زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلي دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې له مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده، هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمينه نشته، دا په هغه باندې کوم مثلا تخای کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بل حل لار نه لري، خو هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار دوایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوره مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي استویان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زمای و سنفی هم همدغه سما ته هغه ورځې زنګ وخلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پیژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی. خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ما ته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې صحیح ده، ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې. وایي چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي. نو بیا ما دې ته دا وویل چې صحیح ده، ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی وېرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي، تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزور شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کړي او زما په پیسو باندې ته خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې، چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی ده. او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري، نو بیا به هم تاوانی د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلي امرخیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلي قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبه په ورځ پر رسنیو باندې خپور شوی دی، چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوی دي. زه غواړم چې اول د ژغ واورو، بیا بس تاسو ته د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وایي مراد کې بشر حقوق نه دي مراد شي، د ښځو حقوق نه دي مراد شي، د ښځو په حقوقو کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی، چې دغه ځلمنه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي، هیڅ چا د ښځو حق نه دی ورکړی. ښځو په زور باندې مه ورکوه، د ښځې مهر مه خوره، ښځو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، ښځې ته میراث ورکړه، د ښځو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی، علما اوس پر هغه باندې شرح کړي دي، کتابونه جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به دا هغه شرح او دا فرمان راوځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو ژغ واوریدئ چې د چهارشنبه په ورځ پرسنوي خبر شوی دی، او په دغه ژغ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا ژغ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دوی خبرې شروع کوي، په اوله جمله دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همداشان د افغانستان ټول ولسونو ته. که دا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دې د حکیمت پر کیږي وس د یو صوتي نوار نشرئی چې کوکې دې د شزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شزو ته نه ورکول سوی هغه حق او هغه حقوق چې شزي په شریعت کې لري چې دوی غواړي کوکې دې پلی کې او تطبیق کې. نو ولې دې دونه په دغه فرمان صادرول کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو مجبور سو چې دا ورسره ومني چې موږ لوړین دي په کور کې کښینی شزي د کار نه کوي شزي یا د کور دي یا د ګور دي به تعلیم دي پاتې سي به سواد دي پاتې سي به حق حقوق دي پاتې سي او بل اخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي په ډیر کوچنی عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و نه څوک پښتني کول والاونه او همدغه حالت همداوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوی ده، ماشوم په ماشومتوب کې انجلۍ ورکول سوی ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو بلار سئ که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوئ، خو تاسو بلار سئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث د غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اتا نوبت نه ورته ورکول کېږي، اتا هغه وکیل او هغه قاضي ته یې نه پرېښول کېږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې د هغه سره یې وارې وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي، نوي خلک راغلي دي، هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسې ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسې هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسې صادروئ دا به تطبیقیږي او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسې د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ. چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی سي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري. نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی، تاسو د اغل نیازی خبر هم واوریدلې. د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه غني او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغل نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونی تشپرم ټول کې پورته شونځي ته نستلای، انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، شته شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغومي روته پلاس ور کوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاو ترخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان بیرته هغوی ته پلاس ور کوي. او آیا هغه خبر هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلن لونی خرڅوي؟
مننه مالالې جانې ژوندۍ اوسم. سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو مېلمنو ته او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو دا هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډېر ښه پوښتنه وکړه مالالې جانې. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده ویشنیدن کای بواد مانند دیدن. نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې، د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دا دی او که نه دی. او دی د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دی نه دی لیدلی، مونږ د ده خبرې نه دي اورېدلې، او دی اصلا پوهېږي د ولس سره روان دي. دا خو پرېږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تېروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دي. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي وژل شوي، د هغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، ټکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، او بیا خپل اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر دی یو موضوع ده، بل تاسو اولین حق چې دوی دی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو. او بله موضوع چې تاسو د حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود دی چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخت شکنجه وی دي، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجونې چیرته دي، کومه چې راخوشې شوي دي. دغو عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وو چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه، هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی یې چې دې ته داسې وهلو تکول ورکړی دي. دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې انجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. نه هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی، چې زه د زندانه وو، ما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بندي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سرپرست نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوي، سړکونه موږ جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي، خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولای. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو، د خپل ولس په وړاندې، هغه ولس په خپل منګل کې تاسو ونیسئ، دغه ورکړئ. هغو ته تاسو توجه نه ده کړې، نن مې ګلدان جوړ کړ، نن مې سړک جوړ کړ، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ. ایران هم چې دا د حق د پېژني، حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښیي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخکې کې. نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې، چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چې یعنی د سپالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه، او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بې اوسم چې کړی دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم،
خوب حق تاسو خځه ته ورکړی دی، د خځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي، یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي. د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دي دغسې خلکو دې له امله، دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی نور د بس کې، دا ظلم نور د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دوی نه مه ډارېږئ، حق خبر وکړئ، څه چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت و هغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ، خلکو ته یې وړاندې کړئ، جهان ته یې وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه دولت او نه د نور بس د رضالت نور بس د زه ورته حیران یم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلی دي. د خدای نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوشي نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بدل لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شوی دی، لکه چې پاتې دی، دې ته د ټول ولس ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت ورته وړاندې کړي چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده، دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه، هېڅ هم نه دي شوي. دومره ظلم چې روان دی په هېڅ هېواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دا هغه څه.
ډېره مننه آغلی خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. آغلی یوسفزی، ستاسو ږغ مخکې قطع سو. زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بې وزلې کېږي، او بې وزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي؟ ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، یا دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خطر ناپوهي خبره ده. مالا جانې، سونه چې ما مخکم تاسو ته ویلی، مونږ ما اواز قطع شو، دا ټوله ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهي بند، نو د دې عاقبت به څه شي؟ نه دونه همدغه مسایل مخته راځي چې خلک بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دغه مرکز کې چې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري، یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري، او خبره کته پورته کېږي، دوی آگاهي پیدا کوي شي. داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځې لرو. دا تاسو فکر مه کوئ دا ټول آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوقونه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهېږي. مونږ د امارات اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، هلم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي؟ هیڅکله به پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته به پاتې شي. نو په د افغانستان د افغانانو ښځه چې تاسو زړه خلاصه کوي، د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به یي چې تاسو مشکل سره ستونزه لري، یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه خزه بیچاره تخریب ده، خزه بیچاره همیشه تعوین ده، خزه همیشه استثمارنده، د خزه د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده هر خبر په خزه خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود د خو یو واده کول جدا خبر چې یو لاسکر جره دی په واده ورکی داسې جنکیان دي چې هم دغه اوس کله دولت تروسه خبر ده چې روزانه سونه خودکشی ده. د خلک چې داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اسال لارې نه لري چې موږ څه وکړو. زما په نظر دا دی چې موږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم د دولت نه دی، دولت باید دې ته ډیره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادرې دوی باید دغه فرمان نه باید صادر شي. ښځه څه حق لري؟ هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو هغه باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي کلاسکر جنایي دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خو د دې حل لارې چی شاید ده چې باید موږ دونه باید آگاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشه عباده پیدا کی د کوم لار نه. سید جامع جهانی تر سخته پر د حکومت کوي، کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅ کله رسیږي. هم دغه اوس د دومره کسان پیژنم چې هغه دومره مستحق ده او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومه کومک چاته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده؟ خو اصل اول عقد ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري. او هغه داسې یو ښځه مزه پیژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم دباندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي. هغه وږی بیچاره توپ قبلی خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق ته ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بای حق مرد، حق مرد د خپل د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځه حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یو نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړی شوی. قطعاً دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ښه،
دا
ډیره مننه غلی یوسفزی. استاس د خبرو په تړاو به د غلی امرخیل استاس ته پښتنه وکم. د غلی یوسفزی خبر تاسو اوریدلې، دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د شذ د حقونو په برخه کې، استاس په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکه وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، لاغه مهال نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی باندې موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړی وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه یې، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مختزي، زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر که وکولی شي، که تر ډیرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نه شي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې، تر خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلک دوکه کوي. نو تر څو به خلک تا په خبرو باندې دوکه کېږي؟ آخر هم تاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلديږي اخر هم به خلکو اعتبار په تاباندې لمایندزي او ایت کلا او هغه وخت چې تو واقعا وواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نکوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکامه راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده دا تنازع نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه اغلی امرخیل. اغلی نیازی تاسی زموږ د ټولو دغه ملمنو څرګندونی واوریدلی، دوی پر یو خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې شدي ډیر د پلسوی دي د دوی حقونه تر پښو لاندې سوی دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډیر ور ګرځي او تراجی دي. ستاسو څخه ما پښتنه دغه د چې آیا هبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دي، د په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه د فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي واقعا د دا فکر کوي چې د شوزو ژوند شدي سم روان دي؟
اصلا زما په انت ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، خبر نه دی د دې حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق ور دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالات او خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغه په کوم کړینو باندې اخته دی. کمو د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی. اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغه راسي وویني اسلام وپیژني، بیا ورسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که وسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی ځان دی خبر کی کدای رشتیا رهبر دی، کدای رشتیا مشر دی، دی نو باید آگاهی ترلاسه کی او ځان دی خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس شزی تر استثمار لاندې دي او حقونه تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه او حقونه هم تر پښو لاندې دي. د شوزو څخه دي د تعلیم حق واخستې، د کار حق دي واخستې، په کورو کې د کښېنوي لا ته د دې فرمان صادره چې ته شوزو ته حق او حقوق ورکې. د کم حق او حقوق ورکې تبلاسه چې کومه شزه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې عقی مهر اخیسته دی، کم خور میراث ورته رسیدلی ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګریوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي د وظایفو د پاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي. زه تاسو سره یو ډیر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه درس ویل، په ځان زحمت وایسته کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر د برحاله استاد په پوهنتون کې د یو بس د پاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د جرم لرم، لونګۍ مېم پر سر ده او لباس مېم صحیح دی، څه مشکل لرم؟ یا ته په شریعت ځان برابر کړه، ستا ژره ونه نه ده چې په پلاس کې ونیول سي، په موټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. ته په خصوصي پانتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کړه ولې د پانتون ته وایي چې ته ماشم ورکه او دای دلته ناستې مې سم اصلین دي کنټرولي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهیږم چې خپل په اسلام صحیح آګا نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړی نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایعاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایعاتو باندې کېدای سي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نور خوندې یم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی. کده د اخونزاده صاحب ژغ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کال د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسی او داس یو فرامین دغه کی صادری چې پاره کې د شذو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچنی عمر کې د نور کولو حق دی چې پلار محتاج نه ولي خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومی چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د شزینه او ولې فشار راوړي پر نارینه او باندې ولې د محدودیتونه جوړي ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کا اول د خلکو د لپاره کار وکا اول د خلکو د لپاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کا پس لاغه بیا ته قوانین وزکه بیا فرمان صادر کچ توک دی ومني
شه مننه اغلی نیازی اغلی خورم ستاس څخه پښتنه کوم ک دا اوس د ستی شغله هبت الله خنزاده او ازادي رادیو تغواش وی او د زمر د خبرونه اوري تاس دی وی افغان ش دی په توګه باندې د تڅول غواړي
مننه مالای جان نشوندې اوس څخه پښتنه ده زده جناب نه دا غوښتنه غواړم چ احترام د حق دی ټول د افغان ولستا کته مشران دی کشران دی هر څوک چې دی موږ ورته ډیر احترام لرو شکر چې شته دی په دې موږ سترګې باندې پټې کړې سوال دلته دی ملالای جان چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سم نشي درک کولای دوی ګا کې دا سوي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ ته اورېدلې وو په کاراتو چې امارت اسلامي براشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه داده او خواهش مې داده په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقيقي مسلمانان یو دا سند چې د دوه کال یا تقریبا درې کال د امارت اسلامي راغله ته امو مسلمان شي وینه الحمدلله موږ مسلمان اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قران باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزې نه لرو نو یوازې ته دې د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زبا هله دا چې زه دې ووینم یعنی زه د خبرې واورم چې آیا د کزموږ د نه ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي ځکه د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوې دی او دای نه خبره موږ تر اوسه د نه دی لیدل چې د څه وای د چیرته دی د څه کوي د خپل پرسونل له نه دی خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې يم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې بچال وي د دې جناب نه مخختنه داده چې نور پښته پرده د یعنی اعلان می دا خبر بستی نور صحنه تراوزن نور وګرځد دی ولست پمنس کی دی و حقيقي رهبر پتوګه دی و حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه دل تراوزه دی خلکو منس کی وګرځد دی نه پښتنه وکا دی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دی او کڅوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دغه وایره ش په خپل سترګو د هڅه وګوره د ظلمونه وګوره د کمبوچانه وګوره د جهالت د بیلمی وګوره نو ته پښت پرده ناز دی هیڅ نه خبر نه ای تاسو به یو احوال درسي کی هغه ریښتیا یا درو نو راشه ته صحنه ته نور
ش ډیره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دی زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبل لرو او کنه
ش ډیره مننه
خوښتنه هم ده او خاصه چې خود ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خزه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وژل شي دا سورته نشي پښپو پورز د خلکو شته د خلکو لونه د خلکو خوینده دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینه خوښتنه هم ده چې زه دی وچا لوري ما دی وچا خوري ما
بله ډیره مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپلو څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امرخیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
د انجنونو په شونځي کې دا اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.